السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دوه پروګرامونو درسي ساعت او تاندې څنګه ته ځانګړې شوې ده. په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسي هیله ده چې دا پروګرام او د غراستان د څنګه دواړه را سره واوري. دا پروګرام لانډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ناروې د کډوالو شورا وایي چې په کندهار کې خزینه کارکونکو بیرته د کار اجازه ترلاسه کړي او له دې اقدام سره دوی بیرته په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند د دې کار خبر پرون پر ټویټر خپور کړی دی. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه کمیټې غړي کولای شي له افغانستان د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکل د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه یو 50 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی لیکلی، د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي ګریګوري مکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه بیان په حواله راغلی چې د کمیټې نور غړي هم کولای شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو په اړه پر څېړنه بوخت دی. جمهوری غوښتونکي نیوکه کوي چې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په تړاو چې پر مهال یې 14 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان په یوه چاودنه کې ووژل شول، لا هم بشپړ راپور نه دی وړاندې شوی. خو ولسمشر جو بایدن بیا له افغانستان د ځواکونو د ایستلو ننګ کړی ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د برېټانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي د جون له 15 تر 9 به لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپلو سفرونو او د خبرو د اجنډا په اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی. استرالیایی قاضی انتونی بیسانکو ویلی بن رابرټس سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادق نه وو. دا خبره د قاضی بیسانکو په وسووش پک دیر سمخیزه مفصله سند کې چې د دوشنبه په ورځ خبر شو راغلی. د استرالیا ځانګړو ځواکونو په خوارۍ سرتیری څلور څلوېښت کلن بن رابرټس سمیت تورن شوی چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه شپږ افغانان وژلی دي. رابرټ سمیت چې د استرالیا د یو تر ټولو ویاړلي سرتیری په نوم مشهور وو، په دې اړه تیره پنجشنبه هغه دعوا هم وبایلله چې درې ورځپاڼې یې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وې. همدې ورځپاڼو د ښاغلي سمیت په اړه راپور ورکړی و چې په افغانستان کې یې ملکیان وژلي دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لا روڼتیا په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمني د خبري اژانس د خبر له مخې د مارچ په میاشت کې په تهران کې د ګروسی او د دغه ادارې مشرتابه په رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه څېړنې زیاتې کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر ومنله چې ځینې کامرې او د څارنې وسایل نصب شوي، خو هغه زیاته کړه یو څه پرمختګ شوی خو هغومره نه دی څومره چې د تمه درلوده. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادونو ترمنځ 9 مقام خپل کړی. افغانستان د تکواندو د نړیوالې اتلولۍ لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي د لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغو افغان لوبغاړو د هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل او مقدونیه په وړاندې خپلې لوبې وګټلې. په مجموعي توګه افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغلل. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 نه تر 2012 پورې د نړۍ په لاسو غوره ټیمونو کې و، ځکه چې د رهولا نیکپا په مټ د برونزو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سي په کندهار ولایت کې د خزینه کارکونکو په ګډون د خپلو فعالیتونو د بیا پایل خبر ورکړی دی. روټرز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ادارې وروسته له هغه خپل کار پیل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د خزینه کارکونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروې د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پیل په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له سفی ولاستانیک زیاور.
د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي یا نیګلند پرون په خپل ټوټر کې لیکلي، موږ خوښ یو چې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې مو خپل بشري فعالیتونه بیا پیل کړل. هغه زیاته کړې، زموږ ټول کارونه د ښځو او نارینهوو، نجونو او هلکانو لپاره یو شان دي او د نارینه او ښځینه بشر دوسته همکارانو په مټ ترسره کیږي. طالبان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. ښاغلی اګلنډ تېره میاشت رویټرز ته ویلي وو په کندهار کې د طالبانو مهمو مشرانو په نړیوالو ادارو کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د موقتي کار بیا پیلولو ته لیوالتیا ښوولي. اګلنډ په کندهار او کابل کې له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته ازادي راډیو ته هم ویلي وو طالبانو ورته ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په اړه د دوی ملي لارښود به ډېر ژر نهایي شي. طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړ، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو او پوځیان یې په بشپړه توګه له افغانستان وویستل. سږ کال اپریل میاشت کې طالب چارواکو د ملګرو ملتونو سازمان په موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. تر هغې مخکې 3 ډسمبر په نړیوالو کورنیو موسسو کې هم د ښځو کار منع کړی و. دې پرېکړې توند غبرګونونه وپارول او اکثرو موسسو خپل کارونه ودرول. ملګری ملتونه او مرستندوی ډلې هڅه کوي د هغو ښځو لپاره چې په مرستندوی ادارو کې کار کوي په ځانګړې توګه د روغتیايي او ښوونې او روزنې په برخو کې یو استثنا عمومي. خو د طالبانو حکومت د جنوري له میاشت راهیسې ژمنه کړې چې د ښځینه کارکوونکو د کار په برخه کې به یو لارښود ترتیبوي. طالبانو ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. طالبانو د ښځو د ټولنیزو او مدني فعالیتونو د محدودولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي.
و موریدل چې د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې په کندهار کې بیرته خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړل شوې او د دې شورا په خبره دوی له همدې اقدام سره په کندهار کې خپل فعالیتونه هم لسره پیل کړی دي. بل ورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان په شمال کې د نجونو زده کوونکو پر مسمومیدو اندېښنه ښودلې. دا اونۍ په سرپل کې شاوخوا 80 وړې نجونې په 2 ښوونځیو کې مسمومې او روسته رختنونو ته انتقال شوې. طالبانو لشپګم ټولګي پورته بلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي، خو لشپګم ټولګي ښکته نجونې هم کله ناکله له محدودیتونو سره مخامخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه ویلي، د افغانستان واکمن چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو د مسمومیت پیښه وڅېړي او عاملین یې ونیسي. یونیسف دا خبره دوشنبه په یو ټویټ کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په سرپل کې د شاوخوا 80 نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په پیښه باندې اندېښنه ښولي. د یونیسف افغانستان څنګه ویلي، ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي ځای وي او ماشومان هلته له ویرې پرته زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی چې ښځې هم باید پرته له دې چې ژوند ته خطر پیښ وي کار وکړی شي. د راپورونو له مخې د سرپل د سانچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو کبوت آبا او فیض آباد کې شاوخوا 80 نجونې او د هغوی د 2 ښځینه ښوونکو ملازمینو په شمول 9 نور کسان مسموم شوي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس د سرپل په روغتون کې د بستري وړو نجونو ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې ښایي 2 وړې نجونې د ناروغۍ په کټ پرتې دي او په لاسونو کې د سیرمونو پایپونه او کنولونه لګېدلي. دا لا معلومه نه ده او نه هم طالب شارواکو څه ویلي چې نجونې په څه ډول مسمومې شوي. د سرپل د پونی رئیس محمد رحماني بیا له اسوشیټډ پریس سره په خبرو کې د نجونو د وضعیت په اړه ویلي،
ساعت اول درسی وخت کې شاګردان در مکتب
لمړنۍ درسی ساعت کې چې شاګردان مکتب ته تللی وو مسمومی شوی دي. زړه بدواله، سالنده او سردرد ورته پیدا شوی وو. سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمر سرپولی هم مخکې ازادي راډیو ته ویلی وو چې حکومت د دې پیښې په عاملینو پسې ګرځي. داسې انګیرل کیږي چې د 2021 کال اگست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو وړې نجونې مسمومی شوي. په سرپل کې دا نجونې داسې وخت مسمومی شوي چې په ټوله کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پرته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په 3-5 میاشتو کې مسمومی شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې رسنیز فعال او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړې او د طالبانو حکومت یې تورن کړی چې پر رسنیو یې فضا تنګه کړې ده. دغه راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د همدې محدودیتونو له کبله له څه باندې دوه میاشتو راهیسې د پوهنې د برخې یو فعال متی الله وسا د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې کورنۍ او همکاران نه پوهیږي چې هغه چیرته او تر کومو شرایطو لاندې ساتل کیږي. د ښاغلي وسا یو شمیر همکاران د هغه د خوشي کېدو غوښتنه لري. نور تفصیل له سنا کاکړه اور.
د طالبانو حکومت لخوا د پوهنې د برخې د نیول شوي فعال متی الله وسا همکاران د نوموړي ژر خوشي کېدل غواړي. یو له دوی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه چې د دې پر ځای چې باید تشویق یې سوی، د دې پر ځای چې سپورټ یې سوی وای، د ولس لخوا څخه، د حکومت لخوا څخه، هغه په داس ډول نیول کېږي چې هیڅ ډول معلومات یې رسنیو سره، کورنۍ سره، دوستانو سره نه شریکېږي. د متی الله وسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید خوشي سي او د ده د کارونو ستاینه وسي.
کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې له متی الله وسا سره د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته د ښوونیزو فعالیتونو د پراختیا په موخه سفرونه کړي، ازادي راډیو ته وویل،
متی الله وسا د پوهنې پراختیا لپاره هڅې کولې. په دا برخه کې هغه لیرې پرتو ولسوالیو سیمو کلیو ته سفرونه کړي دي. هغه هیڅ کوم سیاسي فعالیت نه ده کړی او د هغو نیول کېدل او بیا د هغو معلومات د هغو د کورنۍ او د نورو غړو سره نه شریکول ښه کار نه.
د قلم له بنسټ مسؤول او د پوهنې د برخې فعال متی الله وسا چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د کمپاینونو او کرسند ټولګیو د پیلولو په برخه کې فعالیت درلود، په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره هڅې کولې. ښاغلی وسا د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. د طالبان حکومت ویلي چې وسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی هغه ده چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د قلم لار بنسټ غړي مرضیه حفیظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي وسا له نیول کېدو څه باندې دوه میاشتې تېرې شوې، خو په خبره یې هغه لپاره د مدافع وکیل د نیولو هڅې ناکامې شوې دي.
څه باندې دوه میاشتې وشوې چې کورنۍ ډېره زیاته هڅه پر همدې کوي چې وسا ته باید یو وکیل ونیول شي، خو طالبان دې مسلې ته هم اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه او انتظار همدغه ده چې زموږ هڅې، زموږ کوششونه او دا چې خبرې له طالبانو سره وشي یوه نتیجه بالاخره راوړي، تر څو ژر تر ژره د دې شاهد واوسو چې وسا د طالبان لبان څخه خوشی شو.
د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی تازه په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي. خود حقوقي چارو په محمد عظیم صافی وایي د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې د مدافع وکیل درلودل د تورن اساسي حقونو څخه دي او د عدالت د تامین لپاره اړین دي.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق،
مدافع وکیل له یوې خوا د تورن د حقونو د تامین لپاره اغېزمن دی او له بلې خوا د رښتینې عدالت د تامین لپاره د مدافع وکیل درلودل اړین دي. په عین حال کې پولیس مکلف دی چې تورن ته د نیولو پر مهال څرګنده کړي چې ته د کوم تور پر بنسټ نیول
کیږي.
د یادونه ده چې مخکې تر دې د بشري حقونو د دفاع بنسټونو د مدني او بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو، د طالبانو پر ضد د اعتراض کوونکو او مسایره کوونکو خوځو پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي دي او د دوی ژر تر ژره خوشي کېدل یې غوښتي دي. دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې د متی الله وسا په ګډون ټول هغه فعالان خوشي کړي چې د دوی په خبره پرته له کوم جرمه نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د متی الله وسا او افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د بیلابیلو یو شمېر نورو برخو فعالان هم دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ودوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزدا کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ.
و
وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو، ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته منګل زده کړه کوم لا خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږ اواله ښه شوي ده. ژمی کې به منګل هغه ته راتلو، منګه به خپل یخ دومره نه ده خو منګه خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مان راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومانو باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړ او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کوم؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد د لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو ان سی ورو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان تعداد سیده وس ورس پورس زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه خوښي او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمون د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې دلی کولوست او زده کړه بکی. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه خود له حتی ماشومان په واورو کې را لېګل. کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوری ته کینی، کله دیبل دیوال سوری ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه. نو هغه د سره روان یغه لیک او لوست څوک پوي نه سي پي. نو هغه بیا هغه درس نه به پويږي، نو یعنی په املا څوک نه سي، هغه استاد درس هم تشریکي په غنه پويږي. به تر 12 ټولګي پورې د به سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله چې 12 نه فارغ سي، نو ما تر 3 کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، او هغه ائیډیا سې کومه دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله درسونه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای د کوم چا ځای درکړای دی، نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کی.
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو باید د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی، او ترشنا اسمان لاندې.
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واور وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو، یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازه د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصله، او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره، یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محرومي دي، له زده کړو محرومي دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هواد لپاره کار وکړي، او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا حق ده، او دا مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته. تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وا، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیاو قانی کی او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر خیر خاص مار لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډېر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر صبر لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون لپاره پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشې کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وای، تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا ورسته مشکلات دي. زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي، بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداري و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو د لزان سره لوی تشویش لري چې ز پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سمم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه وکړ دی داسې نورې بهاني لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولا را پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه ته پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسی نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهاني ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ته یا واسطې ته ضرورت زه وظیفونه شم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیا ډېری وي
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کړي له نورو شیانو نه زده کړي
پتان دې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند دی په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري هیرتي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري شه معنا او شه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف چې شه دی مرد چې شه د پاره ځوان کو او باید ولي پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل ده روحي او رواني عوامل لري لکه سترس نه ټاک شون او یا شخصي او کورنی مشکلات دي که یو انسان داسی روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه حتما اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي دریم عمل فکر کوم دا دی چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي نوې مهارتونه نوې فنون نوې علوم او نوې شان نه زده کوي دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوې مهارتونه زده کوي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي
ټولو مهمه پایله دا ده چې د به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند خو به خوان نه اخلي که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بي تفاوتي یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي نو که دوی د روحي او رواني مسائل په خاطر پرمختګ نه کوي بیا ورسته پایله ډیره بده بی هم ټولنه ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو. میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجرې کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دیغه حجرې څخه د اضافي مواد د تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادیږي. یا په بل عبارت کې چیرې وایي میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصې برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بل برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی، په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي ده او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي، یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبی تعاملونه او کتابولیزم تخریبی تعاملونه دي هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمانی جوړوي دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي شحمونه په شحمی تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي دلته پروتینونه نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه ګلوکوز او یا هم شحمی تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي د دغه بدلون په پای کې اوسې انرژي مشت په لاس راځي چې هغه بیا ورسته ان حجره خپل د دغه د پاره استعمالي د ودې او انکشاف د پاره استعمالوي اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاس ته راوړلی سي دغه عملیات چې رامه بنسته کېږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باینس حجرې ته راځي د حجرې د دننۍ مواد څخه ډېر توپیر لري خو د اسیمیلیشن د عملیې په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي په اسیمیلیشن کې ترکیب کېږي په ډیسیمیلیشن کې تخریب کېږي رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري د انسان بدن تقریبا د 15% د اوبو څخه جوړ دی د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مای اتم ګرده د اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري آزاد اوبه دا کار لري چې د حجره په میتابولیزم کې برخه لري او تړلې اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري بیا نو حجره راولړیږي د تړلې اوبو څخه کار اخلي او بل منرالونه دي منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو هغه لکه کلسیم سوډیم اوسپنه فاسفورس او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرام کم ورته ضرورت لرو هغه لکه آیودین او فلورین
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي او د انسان د بدن ټول بیولوژیکی تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي
درسي سات لا وم تر دوله سمټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي ز د کونکو ته خراغلاست وایم نن په یولسم ټولګي کې د حجره اړوند مسایل باندې بحث کوو لومړی خونکې مخت حجروی ویش بیانوي په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي دا اورته پښتني د خونکې په درس کې سوابيږي
لاندې انوانونه بر بحث لاندې ونیسو رازو د حجروی ویش څخه شروع کوو که څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري او دا هم راته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات هم یو حجرويسته او هم کثیر الحجروي یا څو حجرويسته او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دی زیاتیږي د دې ګرد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندۍ جسم چې رمه بنسته سوی دی په دې ډول رمه بنسته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندۍ موجود رمه بنسته سوی دی نو حجروي ویش داس تعریفو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نوري حجره رامه بنستکیږي داغته حجروي ویش ویل کیږي ورچو یا زیاتره خلک په ورکو باندې بونی دا یو عالم وو
د داس نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطحه غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونجه رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عدیمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بلې شروع کی یا بلې شروع کی یوه ختمه کی دغه د حجرې دوران دی، سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې ویني. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیش ده؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس څه ته وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځ ته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونجې رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دنې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي ان اې مالیکولونه زیاتیږي. په ډي ان اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري. اول خدای چې د ژوندۍ موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنی د لږوالي په معنی ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دنې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوې تولید شوي حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوې حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي چې د مذکر او مؤنث ګمنټونو یو ځای والی وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ مایوزس، په لومړنۍ مایوزس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میتافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت یوول، انافیز، میتافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځان ته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزس د مایتوزس د عملیه په شان دي لکه څنګه چې وخت مو. د مایوزس د عملیه اهمیت په څه کې دي؟ اول خدای چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي. و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بیا د دوه سره یو ځای کیږي مذکر او مؤنث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي، یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د القا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي، او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدن دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول په یوه چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو، موږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکار مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطرا دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطرا شول، او دا اطرا پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږ د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کې دیغه خاصه خبرته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږ ته راوړي او د سږ د لارې اخراجيږي. دا یو ډول تصفیه سوله. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کم اطراس بوله، او تشی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کم اطراس بوله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر چان چې موږ ویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې سر ته رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالب یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنگ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وزي، دی برخې ته هلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي دا یوریټر ستدي، یا دا نلونه چې دی ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجيږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کسونې ته، یا بلډر ته. هلته در ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجيږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوی عمده برخې موږ په شکل دلای سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی هغه په کشري او دننی برخه کې د نیفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نیفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپل په پښتورګو کې موقعیت لري. دا هغه څخه وروسته د ادرار د نیفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي او د یوریټر یا حلبین له لارې مثانې ته رسیږي. نیفرون څه دی؟ هر پښتورګی د نیفرون په نامه بیخي ډیر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونه څخه جوړ شوی دی. نیفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګی هم د نیفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالیت ورته جوړښت لري او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نیفرون څنګه جوړښت لري؟ نیفرون د پښتورګي د جوړښت او دند واحد دی. دا موږ وویل د فعالیت واحد دی. شمیر یې په هر پښتورګي کې 1 میلیون ته رسیږي. د نیفرون په سر کې پیالیت ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي دغه شتون لري. د نیفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لیږدوي یا پلویس ته یې لیږدوي. بومن کپسول چې دی هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي هغو احاطه کړی دی. د نیفرون دواړو واحدونو یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول د فلټر یا تصفیه عملیه سره رسیږي. یعنی د نیفرون دغه دواړه برخې که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی دا کار سره رسیږي تر څو د وینې د دغه یوریا او د دغه اضافي مواد څخه تصفیه کړي. نیفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پروکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلی لوپ یا د لوپ آف هنلی، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل، اول سر ادرار راځي و پروکزیمل ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته. دغه ځای څخه وروسته یعنی په دې جریان کې پروسه ډیر اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دوی په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نیفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نیفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې محل ویش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.